द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
نوری دن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نند کال دو ذرا پنج لسم د جون د میاشت شپاڑسم نیٹا او د نہ اورز دا دا وقت پا پاکستان کے د مازیگر شپک افغانستان کے پن نمی او دل تپا واشنگٹن ڈی سی کے د سحر نہ بجے شوی دی دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو پدے او ساتا خبری خبرون کے درتا ز ارباب محمود
او ز نصر کاکر
ہر کلے وے اڈم بیس تاسو پام را گرزو د اس وقت د تازہ خبرون سرٹکو تا
د پاکستان حکومت په هیواد کې دننه بهرنیو غیر دولتي ادارو یا ان جی اوز ته تر شپږو میاشتو لپاره کار کولو اجازه ورکړې. حکومت وایي په دغه موده کې به نوی قانون جوړوي.
یونیفارم اگر آپ ٹریٹ کریں گے پھر تو بات بنے گی, لیکن آپ نے صرف کچھ کو اگر ٹارگیٹ کرنا ہے تو میرا نہیں خیال یہ حکومت اس میں کبھی کامیاب ہو سکے.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای د کویت کندهار او تورخم جلال آباد د لارو با پاکستان په ازبکستان کې د ترمیز خره پورې یو ځای کوي. نوموړي غواړي منځنی ایشیا بازار ته به پاکستان ور ورسوي.
ٹاور سے تورخم سے پھر آگے جلال آباد یہ موٹر وے بھی ہم بنا رہے ہیں, اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے.
او د القاعده ترګری ډلې په یمن کې د خپل مرستيال مشر الوهیشی د وژنې پخلای کړی او شام کې کوردانو او یاغیانو د تل ابیات سرحدي شهر د اسلامي ریاست له وسلوالو څخه بیرته نیولې دي.
دا او د نورو خبرونو تفصیل وړاندې کوم.
د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې کارکونکو کې نړیوال غیر دولتي موسسو ته تر شپږو میاشتو پورې په ټاکل سوي ځایونو کې د کار اجازه ورکړې ده. د پریکړې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې اسلام آباد کې د لوړې کچې په یو غونډه کې سوي. د وزیر اعظم ویاند ویلي ټول نړیوالې غیر دولتي ادارې به د شپږو میاشتو په دغه موده کې د بیا رجستریشن پروسه ترسره کوي او دا چې حکومت غواړي د دوی کار او لاسته راوړنې وڅاري او یو نوی قانون به هم جوړوي. تیر اونۍ پاکستان کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالې غیر دولتي ادارې سیف د چلډرن دفترونه تړلو امر پاکستان حکومت ورکړی وو او ویلي وو دا اداره د پاکستان په ضد فعالیتونه کوي. پاکستان کې نړیوالې ادارې د کال 2012 وروسته د حکومت تر څارنې لاندې راغلي کله چې د اسامه بن لادن د وژنې تحقیقات لپاره جوړ شوي ابټاباد کمیسیون ته د پوجي استخباراتي ادارې ISI د هغه وخت مشر جنرال شجاع پاشا وویل سیف د چلډرن د پاکستان ضد فعالیتونو کې بوخته ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای د چین کاشغر نه تر گوادر اقتصادي لارې به د سړکونو د جال د لارې افغانستان او منځنی ایشیا سره تړلې شي. اسلام آباد کې قومي اسمبلی ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل د چمن او تورخم د لارو به افغانستان او بیا لرې منځنی ایشیا سره د تجارت لپاره موټر ویګانې جوړوي او دا به بیا د کاشغر نه تر گوادر پورې د چین پاکستان اقتصادي لارې سره تړي. هغه شریف وویل اول به د اقتصادي لارې مغربي برخه جوړوي. د پاکستان خیبر پختونخوا بلوچستان صوبې تور لګوي چې حکومت د مغربي برخې پر ځای مشرقي برخه چې د پنجاب تیریږي لومبې جوړول غواړي او ټوله ګټه پنجاب ته رسوي. د سخت احتجاج وروسته وزیر اعظم میاں نواز شریف سمو د وړاندې د ټول جماعتي غونډه ټول سیاسي جماعتونو د غونډه کې لومبې د مغربي لارې جوړولو فیصله وکړه. او ګران اوریدونکو نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ منځل کیږي. دا وخت پاکستان په پښتنو په سیمه کې خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو نه بې کوره شوي د مطبوعاتو د شمیرې تر مخه 1.5 میلیونه خلک په کیمپونو کې خپل ژوند کوي. د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټنی د ځینو کډوالو سره خبرې کړې.
خپل وطن ته خیر غولاجی چاسی پی صدل کاک لیر دو دیتا دا وزیر دا وڑ غولاجی میز پل کرک شی دا دل دا ورانه لران دا پداش مزاز شگا دو پا تنبیش تنبیون لگتی برا را کرینا نمیلویزی پدا چش پتا زرا وزیر دول زرا دا وار دا 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 کرینا نمیمی من دا دا ستر شو را چه کسان پا خدای میزوی چه کلاس کولا تیر دی نانه دا یو کول میز تلاس کولا دا
شیر نزیب گول لاند سایده بات می کلا دا میز چر غلی وزیرستان نا یو کول پیراشو خدا مرا ساخ پتا کلیپی چه یو طرف نا بدر ورزی پتا بلی ری میسی چه بل طرف نا ورزی پتا بلی ری میسی خیمه و تنبیون دا سیخی جینا و شگر مئی دی او پا خرچه مرچه هر شهر سر خاتمه دی روزه تا خوستی باز داین خدای پیلا به تیم تر بی نرستی بیا بخی دراک نشتا تیر کال خوستی دیر پا تکلیف بی خو شاز یاله شی خو بیا شنه یا زکه چی گرمای دی او بوج ډیر زیوتا
رفیع الدین دا خلک مختلف زایشه الکا ټینټیش پروت دی ایک ریپ کرے سے پروت دی دے خلک سرا ذریعہ نشتا
دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا
فعالین وای کوردی ځواکونه او شامی یاغانو د سه شنبه پروز د شام د سرحدي شار تل ابیات بشپړه کنټرول په لاس کې اخستې او د اسلامي ریاست وسلوالي له شار څخه شړلې دي. د بشري حقوقو لپاره د شام د څارنې ډلې ویلي وسلوالو د تیښتې په وخت زیات شمېر ځکني ماینونه په تل ابیات کې شخ کړې دي. راپورونه وایي په سیمه کې د جګړې له امله په زرهاو کسانو ترکیې ته د پناه لپاره کډه کړې ده.
لیبیا کې د القاعده سره تړلی ډلې د امریکا په هوایي حمله کې د وژل شوي کسانو نومونه ښکاره کړي دي. په دې نومونو کې مختار بالمختار نوم نه دی شامل. انصار الشریعه په خپل بیان کې د خودل شوي تنانو نه علاوه د بل یو تن د وژنې خبر رد کړی. کال 2011 کې د پخواني مشر معمر قذافي په خلاف د ولسي پاسون را پدې خوا دا لیبیا کې د امریکا لومبې حمله ده. د امریکا چارواکو هم د القاعده د مشر بالمختار د وژنې پخلی نه دی کړی. کال 2012 کې د خپل جلا ډلې ساینر ان بلډ بټالین د جوړولو وړاندې دی د مغرب لپاره د القاعده مشرانو کې شامل وو. امریکا مختار بالمختار باندې کال 2013 کې په الجیریا کې د حمله تور لګوي. په دې حمله کې د دریو امریکایانو په شمول د 10 کسانو د وژنې خبر دی.
د القاعده ترګری ډلې نن د سه شنبه پر ورځ ویلي چې د دوی مرستیال مشر تیره اونۍ په یمن کې د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی دی. د ډلې په یو ویډیو پیغام کې ویلي جنوب ختیځ ساحلي شهر موکلا کې وحشي او 2 کسان ووژل سو او په ټاپو وزمه عرب کې قاسم ال ریمی د نوي مرستیال په توګه ټاکلی دی. نور حالور باندې رحمان بنیری راکوي.
اته د شکلنا وحشي د نوي لسیزي په اخر کې بن لادن سره افغانستان کې موجود وو او بیا د بن لادن ذاتی مرستيال یا سیکرټري هم جوړ شو. هلته دغه ترهګر ډلې د امریکای پنه کول لپاره کسان هم تربیه کول. دغلته د امریکنۍ بیړۍ یو اس اس کول او پینټاګان او ورلد ټریډ سنټر باندې حمله غونډې اهم هدفونو پنه کول لپاره هم منسوبې جوړې شوې وې. کله چې امریکای په جواب کې په افغانستان کې حمله وکړه نو وحشي ایران ته وتښتیدو او بیا دغلته د نیولو وروستو یمن کې جیل ته ولېږل شو. په کال 2008 کې په یمن کې د جیل نه د غار د لارې د نورو کسانو سره وتښتیدلو او یمن کې د القاعده مشر شو. امریکای د وحشي په سر $10 million انعام مقرر کړی وو او هغه دهشتګرد ګرځولی وو. په 2011 کې د بن لادن د وجل کېدلو وروستو وحشي په یو ویډیو پیغام کې دلاکه کړې وه او ویلي وو چې په امریکا به د کال 2001 د 11 سپتمبر د حملو نه هم زیاتې خطرناکې حملې کوي. هغه د امریکای صدر براک اوباما ته دلاکه کړې وه چې امریکایان دې د نورو خطرو دپاره تیار اوسي.
د مصر یو عدالت کال 2011 کې د جیل ماتونی په جرم کې د پخواني صدر محمد مرسی د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. هغه ته د سلو نورو کسانو په شمول 13 میاشتې د سزا اورول شوې وه. همدغه عدالت نن د سه شنبه پر ورځ ښاغلي مرسی ته د ټول عمري بند سزا هم اورولې او دا سزا یې له خارجي ډلو سره د سازشونو جوړولو او فلسطیني وسلوالې ډلې حماس لپاره د جاسوسۍ په جرمونو کې ورکړې.
امریکای او برتانیې د پیغلو جنکو تعلیم له د ودې ورکولو په کار کې یو بل سره د ملګرتیا کولو نوې لوزنامه لاسلیک کړې ده. دواړه ملکونه به دا ملګرتیا په هغو ملکونو کې په خصوصي توګه کوي چې جنګونو او اړیکړې ځپلې دي. د امریکای د خاتون اول میشیل اوباما د لندن د موجوده دورې په موقع دواړه ملکونو په ګرد نړۍ کې د خلکو د ژوند د معیار ښه کولو لپاره د نوې ملګرتیا اعلان کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن یو باوري بنن د سه شنبه پر ورځ د لیبیا په بنغازی کې امریکایي سفارت باندې د حمله تحقیقات کوونکی د کانګرس ځانګړې کمیټې ته وړاندې کیږي. سیدنی بلومنتل به د بندو دروازو تر شا دغه کمیټې ته د هغه ایمیلونو په باب معلومات ورکوي چې کال 2011 کې د ډیکټاټور محمد قذافي د راپرځولو وروسته په لیبیا کې د وزیر په اړه میرمن کلینټن ته لیږلی وو.
مشرق وسطا کې د ام ای آر ایس په نوم د ساده رنځونو د لاسه سویلي کوریا کې د نورو دریو ناروغ کسانو د مړه کېدو اعلان شوی دی.
د سودان صدر عمر البشیر بیرته د خپل هیواد سر شرختوم ته رسیدلی. هغه د جنوبی افریقا د عدالت هغه فیصله نه ومنله چې ورته ویل سوي وو تر هغه د جنوبی افریقا کې پاتې سي تر څو چې نړیوال جنگي جنایتونو کې د گرفتاری په باب څه فیصله نکیږي. د دوشنبه پر ورځ د خرطوم په هوایي ډګر د شاغلی بشیر پلویانو د هغه تود هرکلی وکړ او داسې کتبې راخستې وي چې ورباندې شاغلی بشیر ته د افریقا زمری ویل سوي وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدر من اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غواجیستا او لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې واردل د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې کارکونکو نړیوالې غیر دولتي موسسو ته تر شپږو میاشتو پورې په ټاکل سوي ځایونو کې د کار اجازه ورکړې ده. دا پریکړه د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې اسلام آباد کې د لوړې کچې په یو غونډه کې سوي او د وزیر اعظم ویاند ویلي ټول نړیوالې غیر دولتي ادارې به د شپږو میاشتو په دغه موده کې د بیا رجستریشن پروسه ترسره کوي او دا چې حکومت غواړي د دوی کار او لاسته راوړنې وڅاري. نور حال ارشد حسین له اسلام آباد په دې رپورت کې راکوي.
دولسی خیر خیګړې نړیوال غیر دولتي موسسو ته د شپږ میاشتو پورې د کار کولو اجازه د نهه پروز د پاکستان د وزیر اعظم محمد نواز شریف د مشرۍ لاندې د اعلی کچي وغونډه کې ورکړې شوې ده. غونډه کې دا فیصله هم شوې ده چې د مل دننه د وړاندې نه کارکونکي نړیوال غیر دولتي موسسې به د شپږ میاشتو پورې د اړوند د چارواکو لخوا په ټاکلې شوو سیمو کې خپل فعالیتونه جاري ساتي. اخوا پایتخت اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس ویان دانیال ګیلانی ځایي مطبوعاتو ته ویلي دي چې پاکستان کې کارکونکي نړیوال غیر دولتي موسسو ته د شپږ میاشتو پورې د کار کولو اجازه ورکړې شوې ده، ولې د هغوی به په دریو میاشتو کې دننه سر دوباره اندراج هم کولی شي. غونډه کې بین الوزارتي کمیټې ته چې مشري د وزیر اعظم لپاره د باندینو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی کوي ویلي شوی دی چې د مل دننه د نړیوال غیر دولتي موسسو د کارونو واضح کولو او په یو دایره کې دراوستلو لپاره دی د قانونونو ضابطو او طریقې کار په حق له قانوني مسوده هم تیار کړي. دغه بین الوزارتي کمیټې به د نړیوال غیر دولتي موسسو د سارنې او جاج اغستلو سره سره په قانون باندې د دوی لخوا د عمل باوري کولو په باب له هم وړاندیزونه ورکوي. غونډه کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان، د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار او طارق فاطمی هم ګډون کړي دي. سیړونکو وایي چې غیر دولتي تنظیمونه په ټولنه کې یو مهم رول لوبوي، خو په ځینې وختونو کې غیر دولتي موسسې د کار کولو اسانتیاوي غلط هم استعمالوي. د سیاسي او دفاعي چارو سیړنکار خاغلی ډاکټر حسن عسکری وای چې حکومت لبه د ټولو خیریه تنظیمونو د رجستریشن او د هغوی د پیسو د سرچینو په حق له یو شان نظام معرفي کول وی. دا نه چې هغه غیر دولتي موسسې کمی چې د سول جنگ یا د امریکای د کیری لوګر برمنبل نه پس جوړی شوې دي د هغوی لپاره دی جدا پیمانه جوړ شي او د مذهبي خیریه تنظیمونو لپاره دی یو بل شان قانون وی.
چیریٹیبل آرگنائزیشن ہیں جو چندہ جمع کر کے انسانی فلاح کے کام کرتی ہیں، مدرسے بھی ایک غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، ان کا متعلق بھی ان سب کو یونیفارم اگر آپ ٹریٹ کریں گے پھر تو بات بنے گی، لیکن آپ نے صرف کچھ کو اگر ٹارگیٹ کرنا ہے تو میرا نہیں خیال
ہے
حکومت اس میں کبھی کامیاب ہو سکے.
دی وای هغه غیر دولتی تنظیمونه چې د بل زینه پیسې اخلي او دلته د خیر خیګړې کار کوي چې پکې این جی اوز او مدرسې راځي، د دوی لپاره که یو شان قانونونه جوړ شي نو بیا ټیک تا. کدا سی کیږي چې زنه تنظیمونه په هدف وي او زنه پرې خودل کیږي نو بیا د پاکستان حکومت په خپل هڅو کې نشي بریالي کېدی. پاکستان کې نړیوال غیر دولتی موسسې کال 2012 کې هغه مهال د حکومت په نظر کې راغلې وي چې کله خفیه ادارو د ماشومانو د خیرخېګړې لپاره کارکونکي نړیواله موسسه سیو دی چیلډرن د ډاکټر شکیل افریدی سره اوتړله، ولې چې په شکیل افریدی باندې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د لټون لپاره د سی ای ای په وینا د ویکسینیشن د جالي مهم چلولو تور لګولې شوی وو. تیره اونۍ چارواکو سیو دی چیلډرن د ملکی ګټو په ضد د کار کولو د تورونو په ترس کې د کار څخه منع کړې وه او په اسلام آباد کې د دغه موسسې مرکزی دفتر هم تړلې وو. خو مطبوعات وایي چې بیا وروستو د داخله چارو وزارت په دغه موسسه د لګېدلې بندیز حکم معطل کړی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو یو ساده خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې ډیو ریډیو سره اوسه سو شیبو کې به زموږ ملګری صداقت جان راغلی دی موږ سره سټوډیو کې دی او په اوسلو کې خبرې اترې د طالبانو سره شوې دي. دغه تفصیل به موږ سره شریکوي. خو لومبه تاسو پام راګرځو د پاکستان او د چین ترمنځ لوی لاره یا اقتصادي لاره چې کوم اعلان شوی و، په دې حق له د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن قومي اسمبلی ته وینا کړې ده. نور تفصیل یہ د اسلام آباد نه د ڈیوا ریڈیو خبریال اورنگزیب خان پرپورٹ کے اورو
د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی چې پاک چین اقتصادی لارې مغربی برخه به زر تکمیل ته رسولی شي او گوادر نه چمن پورې لارې به کال 2014 آخر پورې جوړ کړی شي. وزیر اعظم دا هم ویلی دی چې گوادر نه منځنی آسیا پورې به سړک هم جوړولی شي. قومی اسمبلی ته وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې پاکستان منځنی آسیا کې ترمیز پورې دوه موټر وے جوړول غواړي او مقصد منځنی آسیا سره د سړک له ذریعې رابطه ده. وزیر اعظم ویلی دی چې گوادر نه به دا سړک کوئټه او کوئټه نه چمن پورې به وي او چمن نه به افغانستان ته داخلیږي او افغانستان د لارې ترمیز ته به رسولی شي. دوی ویلی دی چې ترمیز نه افغانستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان به یو بل سره میلاو شي. وزیر اعظم وی چې دویمه برخه کې به خیبر پختونخوا نه سړک تورخم او بیا افغانستان کې جلال آباد پورې به رسولی شي او دا سړک به هم زر تکمیل ته رسی.
پشاور سے تورخم، تورخم سے پھر آگے جلال آباد، یہ موٹر وے بھی ہم بنا رہے ہیں، اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے. یعنی تورخم سے جلال آباد یہ افغانستان کی ٹیریٹری ہے، اس پہ بھی ہم یہ موٹر وے بنا رہے ہیں.
دوی وی چپے خبر نہ تورخم پورے با موٹر وے یا لوئے سڑک با جڑے گی، تورخم نہ جلال آباد پورے با دا سڑک غزولی شی او افغانستان کے بہم دے سڑک جوڑول دا پاکستان ذمہ واری وی. جلال آباد نہ با دا سڑک کابل او کابل نہ مزار شریف پورے وی او مزار شریف نہ با دا ترمیز سره ملایوی کی. پاک چین اقتصادی راہدارے منصوبے په حق له وزیر اعظم ویلی دی چې په دې منصوبے تحفظات او لری کولو د پاره ټول گوندیس کانفرنس کې شو فیصلو تر مخه به وړومبه پړاو کې د سړک مغربی برخه به جوړولی شي او گوادر نه چمن پورې شپږ نیم سوه کیلومتره سړک به کال 2014 آخر پورې تکمیل ته ورسی. وزیر اعظم دا هم ویلی دی چې د سړکونو له وجې به پاکستان، افغانستان او منځنی آسیا ترمنځ به ازمکنی رابطې جوړې شي. پاک چین اقتصادی منصوبې تر مخه به چین کاشغر او بلوچستان گوادر پورې به سړک جوړیږي او هلته نه به دا سړک بیا پاکستان نه تیریږي. په دې منصوبه وړاندې اکثر له سیاسي ګوندونو خپل تحفظات څرګند کړي وو او ویلي وو چې اصل نقشې پر ځای دا سړک زیاته برخه پنجاب او سند نه تیرولو هڅه کیږي. خو وروستو په دې شوې ټول ګوندیز کانفرنس کې دا تحفظات لري شوي وو او وزیر اعظم لوز کړی وو چې ړومبه به د سړک مغربي برخه چې بلوچستان او خیبر پختونخوا نه تیریږي جوړولی شي او د دې لپاره حکومت د ترقیاتي بجټ نه 3 ارب روپۍ بیلولو یا مختص کولو اعلان هم کړی دی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا گلا او قدر من اوریدونکو، اوس هم دا افغانستان دا حکومت او د وسلوال طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په باب تفصیل ته تاسو پام راګرځو. راپورونه وایي چې د ناروې په اوسلو ښار کې د افغانستان د حکومت مخالفه طالبانو د پلاوی او د حکومت د یو پلاوی ترمنځ خبرې اترې شروع شوي دي او هم په دې باب تفصیل اخلو. زموږ له همکار صداقت جان صاحب څخه چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. سړی مسیو په خیر علی،
ډېر مهرباني کاکر صاحب.
کدار ته وایزه هم د دې خبرو اترو تفصیل څه دی
کاکر صاحب؟ دا نن په اوسلو کې د اوسلو حکومت په مشرۍ کې خبرې اترې کیږي. په دې کې د ایران صدر هم شامل دی او د اوسلو د ناروې حکومت په کوششونو باندې کیږي او دې ته ویل داسې ویل کیږي چې ګنې دا د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات دي. د طالبانو ترجمان ویلي دي چې د یو درې کسیزه ډله په دغه خبرو اترو کې برخه اخلي، خو هغه دا خبرونه رد کړي دي چې ګنې دا د امن دپاره په مذاکرات دي او داسې امکان هم نشته چې ګنې افغان حکومت او د طالبانو استازي به نیخ په نیغه په دغه خبرو کې په دې غونډه کې خبرې اترې کوي.
او صداقت صاحب، ولې اوسلو ټاکل شوی دی؟ په قطر کې هم د طالبانو یو دفتر دی او بیا په نورو ځایونو کې هم څه داسې خبرې اوس بیا اوسلو؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. یوه خبره خو دا چې په وروستیو ورځو کې د چین نوم هم په افغانستان کې د امن په کوششونو په لړ کې اخیستلی کیږي. همدغه رنګ څنګه چې تاسو ذکر وکړو، په قطر کې هم د طالبانو یو دفتر پرانستلی شوی دی او په دې مقصد چې ګنې طالبانو سره د د خبر اترو د پاره یو درک معلومی یو داسې ځای یو رسمي ځای وي. د اوسلو کې تاسو ته معلومه وي چې د امن نوبل انعام یا د نوبل چې کوم انعام دی د هغې مرکز هم په اوسلو کې دی. نو په دغه دا یو پس منظر دی چې دغلته کې د امن د انعام ورکړی کیږي. بیا د دې نه علاوه د نړۍ په مختلفو سیمو کې چې کړکیچونه دي د هغې د حل دپاره اوسلو منځګړیتوب یا د کوربتوب فرایض ادا کړي دي. په دې کې د منځني ختیځ کړکیچ چې کوم دی د فلسطینیانو او د اسرائیل ترمنځ اوسلو اکارډ یا د اوسلو معاهده د 1990 په لسیزه کې د فلسطینیانو او د اسرائیل ترمنځ دغه یو لوزنامه شوې وه چې تر مخه اسرائیل په رسمي توګه پی ایل او هغه وخت یاسر عرفات چې کوم تنظیم او پیلستینین لیبریشن ارګنایزیشن هغه په رسمیت وپیژندلو. نو دغه یو پس منظر دی او د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ چې اوس کوم په بیا د تازه عمل بهیر شروع کړی شوی دی. نو په دې حکلم ویل کېږي چې د ډیر وخت راشي د افغان حکومت د اوس ناروی حکومت په افغانستان کې دا من دپاره یو پلان لرلو. نو دا دغه برخه ده.
او صدقه سبي وبله او اخیرنی پښتنه څومره امکانات لیدل کیږي هم د دې خبرو اترو د کامیابی؟
دا یو داسې تنظیم یو داسې ډله چې هغه په وسلوال مقاومت کې یا مزاحمت کې شکیل وي او بیا هغه یو ترانزیشن کوي یو موقتی یو انتقال کوي د هغه صورتحال نه چې هغه په جنگ کې وي او بیا هغه یو سیاسي کردار لوري ته راځي. نو دا یو ډیر پیچیده عمل وي څنګه چې په فلسطین په کیس کې ولیدلی شول. یو وخت داسې و چې پی ایل او د فلسطینیانو چې کوم تنظیمو نمائنده تنظیمو نو هغه د ترګرۍ په توګه په دنیا کې پیژندل کېدو ځنې اسرائیل به خپل ورته ترګر تنظیم وي بلکې یاسر عرفات باندې اسرائیل د وجلو کوششونه هم کړیو. بیا یو وخت داسې راځي چې هم هغه پی ایل او سره اسرائیلي استازي خبرې اترې کوي او پی ایل او یو سیاسي رنګ اخلي. نو دا یو ډیر پیچیده عمل وي. نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې هم طالبان اوس یو موقتی صورتحال کې دي د انتقال په صورتحال کې دي غواړي چې د افغانستان په سیاسي بهیر کې شامل شي د افغان حکومت ورته هم مثبت رویه خای
او بالکل لکه څنګه چې د هغوی د خارجه وزارت ویاند هم دا خبره کړې ده چې شپږ کسیزه یو ډله هم اوسلو ته د خبرو اترو د پرلهجه ده او د طالبانو ویاند بیا هم دا خبره
خود دې سره ځنې پښتنې هم دي چې ګنې د دومره وخت راسي د دومره جګړې راسي باوجود هم افغان طالبان په افغانستان کې ملاتړ لري استازي لري. خو دا پښتني هم دي چې ګنې د طالبانو دغه استازي چرته نه سفر کوي د تصف سفري سہولتونه څوک ور کوي
او پاسپورتونه ده
پاسپورتونه ده.
ډیره مننه او پراتلونکو خبرونه کې به هم په دې خبر باندې نور خبرې
کوو.
مننه کور ودان
مهرباني.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سي نه غواکې اوس د خیبر پښتونخوا د بجټ په حق یو رپورټ تاسو پام راګرځو. د خیبر پښتونخوا بجټ تیر ورځ پیش شو اسمبلی ته په دغه بجټ کې د آمدن کمې لارې ښودلې شوې دي او بیا کم چارې دي کم مختلف شیان دي چې د ښځو د حقونو لپاره دي دغه سیزونو ته څومره توجه ورکړل شوې ده تفصیل یې د پیښور نه حمید الله وړاندې کوي.
چې صوبائی حکومت وایي مرکز ورته د بجلی د منافع د بقای یو 50 ارب روپے واده کړي او دی په اعتبار کړي. مظفر سید وایي
په دې کې موږ نوې ټیکسونه ونه لګول او موږ زاړه ټیکسونو کې رد بدل په خپل ځای باندې کړي دي. پاغي کې زمونږ د اغې سره زاړه چې کوم بقای جات دي او پاغي باندې زمونږ کوم لایبیلټی ده کول ملا کې چې اغې سره زمو خبري شوې دي. نو ان شاء الله زمونږ توقع ده چې به موږ ته
صوبائی بجټ یو او یا 50% د تنهاګانو او پنشنونو دي او باقي پاتې د پرمختیا او ولسی خیر ګړې دي. حکومت چې په بجټ کې کومې 425 بلین روپے حساب کړي په هغه کې 250 ارب روپے د مرکزی حکومت د محاصلو 1.5 ارب روپے د ترهګرۍ پر ضد د جګړې د امداد 19 ارب د ګیس د رایل ټیکس 14 ارب په خدماتو د ټیکس 8.5 بلین روپے د بجلی د خالص منافع 8 ارب روپے د ځنګلونو د ونو د خرڅولو او 10 ارب روپے د صوبائی مالیونه ترلاسه کیږي. خو د جماعت اسلامي د خزانه وزیر مظفر سید د مرستندوی هیوادونو امریکای، برطانیې، ایټلی او نور اروپایي هیوادونو شکریا هم ادا کړه چې په صوبه کې پراتونکو کال کې د 22 ارب روپو منصوبه امداد کوي. د بجټ وایټ پیپر یا تفصیلی کتاب بیخی د تیر کلونو د بجټونو په شان دی او چې کوم مدونه د پخوان نظر انداز پاتې کیږي سخت کار هم ورته هغه شان کتل شوی. د بجټ کتاب د ترهګرۍ وروسته د صوبې د ټولو نغټه مسله د آبادۍ بے درېغه زیاتوالی ګرځوي. خو د دې د قابو کولو د پر کومه پنګه نه تجویز کوي او یوازې پکې د بیداری پیدا کولو د اهلکارو برتی کولو خبره شوې ده او د بهبودي آبادۍ د پر یوازې 34 کروڑ روپۍ ایښودل شوی. د مذهبي امورو د 13 منصوبو د پر یوازې 22 کروڑ روپۍ ایښودل شوی. په دې کې د محمد خان جماعت او پکرک کې د یو مندر بیا جوړول ویل شوی. خو د اقلیتونو د پر پکې نور رجمنه نشته دي. د چاپیریال د ساتنې د پر یوازې 15 کروڑ روپۍ او د زنانو د ترکې پنګه هم بهي کمه ده. یو زنانه غړي میراج حماین وایي
مایوس کنده زما د پاره ما ته خو په ګډه ومن نه ښکارم نشي. خو د سوشل ویلفیر د سپیشل ایجوکیشن د ویمن اپارټمنټ د ټول یو ځای یو اماونت دی او که تقسیم کی اکه ایکولم تقسیم کنه د ویمن ته ډیره کم راځي او دا شانت نه نه والا هر کال څنګه
سیډون کی وای د تحریک انصاف او جماعت اسلامي حکومت یوازې د محکمو د بجټ په مقدار کې کمی زیاتې کړې او د بدلون د ناری ریښتونې کولو لپاره د کومې انقلابي یا ځانګړي منصوبې نه د بجټ سهګني کتاب هم بیخي خالی دی. حمید الله وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
قدر من اوریدونکو د حمید الله په ریپورت کې تاسو د خیبر پښتونخوا د کلنی بجټ ځینې تفصیلات واوریدل. اوس هم په هغه ایالت کې د صحت یا د روغتیا په مت کې څومره پیسې شول سوي دي او څه اقدامات پکې چې اسلام الدین ساجد په دې ریپورت کې تفصیل راکوي.
د دې 15 کالو نوې پروژې د لاندې با په ایالت کې د پولیو، د ماشومانو ټی بی، هپټایټس، د جټکو مرض، پوخله او نمونیا پرنګي ناروغتیاګانو ختمولو لپاره به تګلارې جوړولې شي. په لومړني کال کې د پروژې لپاره حکومت 270 میلیون روپې د خپل خزانه نه ورکولو منځوري ورکړې ده. ولې نورې پیسې به ورته گاوي یونیسف او د صحت عالمی اداره یا ډبلیو ایچ او لخوا نه ورکړې کیږي. د ایالت د صحت وزیر شهرام ترکی وایي چې دوی غواړي چې پولیو او د ماشومانو نورو ناروغتیاګانې د لینا ختم کړی.
په کار د اچ پولیو اریډیکیشن پروگرام چې کوم دنو چې دا سر ته ورسیدا غي د پاره سید کا انصاف شانتي پروگرام شو، سید کا اتحاد شانتي پروگرام شو، کنټینیوس یو جدوجہد دی، یو افورت د پروینشل ګورنمنت د خبر پښتونخوا کې لګیا دی. نو دې مطلب دا دی چې موږ سیریس او موږ غواړو چې زموږ بچی دی را روان نسل دی پولیو نه محفوظ دا غي د پاره ټول پروگرام. چیف منسٹر صاحب طرف نه کلیئر انسټرکشنز دي، مام هیلت ډپارټمنټ ته کلیئرلی ویلی دي چې دې کې هر قسم سپورټ پکاري د حکومت نه ملاویږي به خدا پروگرامونه به سپورټ
دی. بجټ کې په نوخار او کوزدیر کې 29 میډیکل کالجونو جوړولو منځوري هم ورکړې شوې ده او په خبر کې به د ذوالفقار علی بټو په نوم کالج ودانۍ جوړولو لپاره هم پند یا پیسې بجټ کې خوده شوې دي. هم د غرنګي په ایالت کې د کینسر، تور زیړی، ټی بی او د ګردو مرض کې اخته غریبانو تنانو بې پیسو علاج منصوبه هم د کې شامل کړې شوې ده. د ایالت صحت وزیر شهرام ترکی وینا تر مخه دوی د پیښور او ایالت نور غټو هسپتالونو کې خلکو ته بې پیسو علاج سہولت ورکولو په غرض د هسپتالونو بجټ سیوا کړې دي او اوس دغه هسپتالونو انتظامیه به هر څه په خپل اغستلې شي.
یو لمبا چوڑا لیست چې پای کې حکومت لګیا دی، خلک اکوموډیټ کوي، خلک سپورټ د بیمارانو سپورټ لپاره انشورنس سکیم را روان دی، الریډي مطلب پروسس کې دی. داسې قسم پروګرامونه دي چې هغه نه عام ولست عام خلکو ته چې کم دنو سپورټ ملاويږي ان شاء الله. په هاسپټلز کې سونه اکوپمنټ نوې پکار دی، اورته ورکو لګیا یو ان شاء الله. سټاف کمې دی، اورته پوره کو لګیا یو. کمزہ کې اپګریډیشن ہاسپٹلز نوی پکار دی، اپگریڈیشن پکار دی، نوی ٹیچنگ تدریسی ہسپتالوں تم جے کم دینو اگے تم اختیارات ورکلو اگے فائنانشل سپورٹ ہم ورکو لگی ایو چ بہتر بدن مخ تراش انشاءاللہ.
د نوی بجټ کې به د ایالت مختلفو هسپتالونو کې 900 نرسان او 1500 پیرامیډیکل سټاف برتی کولای شي. د ایالت صحت وزیر وایي چې دوی د سټوډنټ نرسانو وظیفه د 3500 روپۍ کړې ده او د سټاف نرسانو یونیفارم الاونس د 3100 روپۍ کړې او د خوراک الاونس 1500 روپۍ نه زیات کړې او 8000 روپۍ د میاشتې کړې دي. هم د غرنګي د هاوس افیسر ډاکټرانو تنخوا کې 3000 روپۍ خوښه اضافه کړې ده او اوس د تنخوا 2900 روپو ته رسیدلې ده. هم د غرنګي د ټي ام او ډاکټرانو تنخوا کې د میاشتې 8000 روپۍ سیوا کړې دي او دغه یې سکم 500 روپو ته رسولې ده. اسام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کانوریدن کتا سو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نا پک کے زمون خبری خبرونه لا دوام لري جاری دا یو وار بیا ستاسو پام را ګرځو د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان حکومت په هیواد کې دننه بهرنۍ غیر دولتي ادارو یا ان جی او سره تر شپږو میاشتو پورې د کار کولو اجازه ورکړي. حکومت وایي په دغه موده کې به نوی قانون جوړوي.
یونیفارم اگر آپ ٹریٹ کریں گے پھر تو بات بنے گی، لیکن آپ نے صرف کچھ کو اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو میرا نہیں خیال یہ حکومت اس میں کبھی کامیاب ہو سکتی.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای د کوټې کندهار او تورخم جلال آباد د لارو به پاکستان په ازبکستان کې د ترمیز خر پورې یوځای کوي. نوموړي غواړي منځنی ایشیا بازار ته به پاکستان ور ورسوي.
ٹاور سے تورخم، تورخم سے پھر آگے جلال آباد، یہ موٹر وے بھی ہم بنا رہے ہیں، اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے.
د القاعده ترګری ډلې په یمن کې د خپل مرستیال مشر الوهیشی د وژنې پخلی کړی او شام کې کوردانو او یاغیانو د تل ابیاد سرحدي شار د اسلامي ریاست له وسلوالو څخه بیرته نیولی.
د خیبر پختونخوا بدګرام علاقه کې د کال 2000 کې تر سلور سوه د سکانو کورنۍ وې او اوس په دې وخت کې سلوی خطر رسیدلی. دغه رپورٹ هم دیو ریډیو پر خبری خبرونه کې شامل دی، خو ستاسو پام را ګرځو د ستکو د نور مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې کارکونکو نړیوالې غیر دولتي موسسو د تر شپږو میاشتو پورې په ټاکل سوي ځایونو کې د کار اجازه ورکړې. دا پریکړه د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې اسلام آباد کې د لوړې کچې په یو غونډه کې شوې. د وزیر اعظم ویاند ویلي ټول نړیوالې غیر دولتي ادارې به د شپږو میاشتو په دغه موده کې د بیا راجستریشن پروسه ترسره کوي او دا چې حکومت غواړي د دوی کار او لاسته راوړنې وڅاري او یو نوی قانون به هم جوړوي. تیر اونۍ پاکستان د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالې غیر دولتي ادارې سره د چلډرن دفترونه تړلو امر ورکړی او ویلي وو دا اداره د پاکستان په ضد فعالیتونه کوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای د چین کاشغر نه تر گوادر اقتصادي لارې به د سړکونو د جال د لارې افغانستان او منځنی ایشیا سره تړلې شي. اسلام آباد کې قومي اسمبلی ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل د چمن او تورخم د لارو به افغانستان او بیا لرې منځنی ایشیا سره د تجارت لپاره موټر ویګانې جوړوي او دا به بیا د کاشغر نه تر گوادر پورې د چین پاکستان اقتصادي لارې سره تړي.
فعالین وایي کوردي ځواکونه او شامي یاغیانو د سه شنبې په ورځ د شام د سرحدي ښار تل ابیاد بشپړه کنټرول په لاس کې اخیستی او د اسلامي ریاست وسلوالې له ښار څخه شړلی دي. د بشري حقونو لپاره د شام د څارنې ډلې ویلي وسلوالو د تیښتې په وخت زیات شمېر مځکني ماینونه په تل ابیاد کې ښخ کړي دي.
لیبیا کې د القاعده سره تړلې ډلې د امریکا په هوایي حمله کې د وژل شوي کسانو نمونه ښکاره کړي. په دې نمونه کې مختار بالمختار نوم نه دی شامل. انصار الشریعه په خپل بیان کې د خودل شوي تنانو نه علاوه د یو بل تن د وژنې خبر رد کړي. کال 2011 کې د پخواني مشر معمر قذافي په خلاف د ولسي پاسون را پدې خوا د لیبیا کې د امریکا ړومبې حمله ده. امریکا چارواکو هم د القاعده د مشر بالمختار د وژنې پخلی نه دی کړی.
د القاعده ترګری ډلې نن د سه شنبې په ورځ ویلي چې د دوی مرستیال مشر تیر اونۍ په یمن کې د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی دی. د ډلې په یو ویډیو پیغام کې ویلي جنوب ختیځ ساحلي ښار موکله کې وحشي او دوه نور کسانو ووژل شو. په ټاپو وزمه عرب کې یې قاسم الرمی د نوي مرستیال په توګه ټاکلی دی.
اته د کلنه وحشي د نوي لسیزې په اخره کې بن لادن سره افغانستان کې موجود و او بیا د بن لادن ذاتی سیکرټري یا مرستیال هم جوړ شوی و. چرته چې ترهګرې ډلې د امریکې په نخښه کولو لپاره کسان تربیه کول، امریکې بیړۍ یو ایس ایس کول او پینټاګان او ورلد ټریډ سنټر باندې حملې غوندې اهم هدفونو په نخښه کولو لپاره منصوبې هم جوړې شوې. کله چې امریکا په ځواب کې په افغانستان حمله وکړه نو وحشي ایران ته وتښتېدل او بیا دغل ته د نیولو وروسته یمن کې جیل ته ولېږل شو. چرته چې کال 2006 کې د قار د لارې د نورو کسانو سره وتښتېدل او یمن کې د القاعده مشر شو.
د مصر یو عدالت کال 2011 کې د جلمه تونی په جرم کې د پخوانی صدر محمد مرسی د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. هغه ته د سلو نورو کسانو په شمول 13 میاشت د سزا اورول شوې وه. همدغه عدالت نن د سه شنبې پر ورځ ښاغلي مرسی ته د ټول عمري بند سزا هم اورولې او دا سزا یې له خارجي ډلو سره د سازشونو جوړولو او فلسطیني وسلوالې ډلې حماس لپاره د جاسوسۍ په جرمونو کې ورکړې.
امریکا او برتانیې د پیغلو جنکو تعلیم له د ودی ورکولو په کار کې یو بل سره د ملګرتیا کولو نوې لوزنامه لاسلیک کړې. دواړه ملکونه به دا ملګرتیا په هغو ملکونو کې په خصوصي توګه کوي چې جنګونه او اړیګړې ځپلې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
صف امریکا ډیوا ریډیو تل واشنگتن ډی سی څخه غوښتي استا کډر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. فعالین وای کوردی ځواکونو او شامی یاغیانو د سه شنبې پرز د شام د سرحدي ښار تل ابیات بشپړه کنټرول په لاس کې اخیستی او د القاعده ترګر ډلې نن د سه شنبې پرز ویلي چې د دوی مرستیال مشر تیر اونۍ په یمن کې د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی دی. دغه ټوله تفصیل راکوي زموږ همکار سمینا احسان په دې رپورت کې.
په یمن کې القاعده په یو ویډیو بیان کې د خپل یو مشر ناصر الوهشی په یو امریکني میزایل کې د مرګ تصدیق کړی دی. په ویډیو کې د یمن القاعده وایي چې د جمعې په ورځ جنوب مشرقي ساحلي ښار مکلا کې وهشی سره د دوو نورو ملګرو وجلې شوی. د 38 کالو وهشی د 2002 نه په یمن کې د القاعده د عملیاتو مشري کوله او د ترهګرو په عالمی فهرست کې په دویم نمبر مشر وو. هغه د القاعده مشر ایمن الزواهری سره هم نائب پاتې شوی وو او د پخوانی مشر اسامه بن لادن سره هم د ملګری وو. د وهشی د مشرۍ د لاندې یو شمیر غټي د ترهګرۍ منصوبې جوړې کړې شوې وې چې پکې یاده په 2009 کې د کریسمس په موقع یو امریکایي هوایي جهاز د بم سره الوزولو منصوبه وه او په جنوري کې د غډلې پیریس کې د چارلی هیبډو میگزین په دفتر د خونړۍ حملې ذمہواري هم قبول کړې وه. د وهشی د گرفتاری د پاره معلومات ورکولو په لړ کې امریکې د 10 ملیونه ډالرو انعامي خوده وو. د هغې په ځای د یمن القاعده وس قاسم الرایمی خپل مشر ټاکلی. د القاعده د دې ویډیو بیان نه پس د وهشی د مرګ تصدیق کیږي، خو د لیبیا د القاعده مشر مختار بالمختار د امریکا په یو هوایي حمله کې د وجلې کېدو په سر شکونه زیات شوي دي. ولې چې نن په لیبیا کې د القاعده ډلې د هغه کسانو د نمونو فهرست جاری کړی چې دوه ورځې وړاندې په لیبیا کې د امریکې F-15 جنگي جهاز په هوایي بمبارۍ کې وجلې شوي او په فهرست کې د بالمختار نوم نشته. د دې حملې هدف هم هغه وو او د 2011 نه پس په لیبیا لاولنۍ د امریکې هوایي حمله. په هغه باندې 2013 کې په الجیریا کې د ګیس په یو مرکز د حملې ذمہواري اچولې کېده چې پکې 38 خارجي کارکونکي وجل شوي وو او 3 پکې امریکایان وو. د دې نه پس امریکایي وفاقي وکیلانو هغه د ترهګرۍ سره تړلې یو شمېر جرمونو کې هم تورن ګرځولې وو. بل طرف ته د شام نه رپورټونه وایي چې کورد جنگیالو د ترکی پولیس سره نږدې لګیدلې علاقې تل ابید کنټرول د دولت اسلامي نه اغسته او د هغوی د رصد مهمه لار ختمولو لپاره کوششونه روان دي. YPG یا کوردیش پاپولر پروټیکشن یونټ لخوا نور کومک هم علاقې ته لیږل کیږي چې د IS هډکوارټر رکا په جنوب کې مهمه لویه لار په خپل کنټرول کې راوستې شي. د کورد جنگیالو سره په دې مرحله کې پر شا د امریکایي هوایي حملو او شام کې د IS پر ضد جنگیدونکو ځینی یاغي ډلو هم رسته کوله. په طلبیت د کنټرول نه پس به کورد وس کول شي چې ترکی سره په پوله پرته د خپل انتظام د لاندې د نورو علاقو سره هم رابطه جوړ کړي. یو کورد کمانډر حسین شر میډیا ته ویلي چې ټول خار وس دوی سره دی او هلته کې جنگ ختم شوی او خلکو ته پکار ده چې معلومی دوی بعد شمالي شام نه دولت اسلامي ختم کی. د IS پر ضد د عالمی ائتلاف یو مهمه امریکني غړي بریټ میکریګ هم میډیا ته ویلي چې کورد حقیقت کې IS ته ماته ورکړي. اخوا د کورد حملو او امریکني هوایی حملو په وجه د طلبیت نه تقریبا 14,000 خلک ترکی ته په هوړېدو مجبور شوي.
د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ساسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
نوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو یو ساده خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوږ کې د خبری خبرونه رسته به هلو ویو پروگرام کې زموږ همکار ملګری رحمان بنری د هلو ویو پروگرام کوربه وی او د پاکستان، افغانستان او په سیمه عرب نړۍ کې چې د القاعده سره تړلي وسلواله ډلو په خلاف او د دوی کمی حل ځلې روانې دي، قامي تکلارې جوړېږي، نړیوال کچه باندې په دې باندې خبرې اترې کېږي. د وسلو خبرې تاسو ورې دي چې افغان حکومت او د وسلوالو ترمنځ طالبانو ترمنځ وسلو کې خبرې اترې روانې دي، دغه حل ځلې هم کېږي، په دې باندې چارو باندې به خبرې اترې کېږي. د القاعده یا د وسلوالو په خلاف چې کوم عملیات کېږي، په دې کې کوم کسان وژل کېږي، دا ټول تفصیل به د هیلو ویو پروګرام کې رحمان بنری د سلونکو سره په دې باندې خبرې اترې کوي. تاسو هم کولی شئ د امنیت او د وسلوالو د حلو ځلو په حق له نور تفصیل په دغه پروګرام کې د دوی د دیور ریډیو د میلمنو نه اورېدلی شئ. ستاسو پام راګرځو د وسلوالو په خلاف د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د پوځ لخوا د پاکستان په قبایلي علاقو کې عملیات شروع شوي دي، چې له امله یې د یو اندازې تر مخه 1.5 میلیونه خلک د قبایلی سیمو راوتی دي. حکومت وایي چې دا کسان واپس خپلو علاقو ته لیږل کیږي. د کډوالو د ستونزو او په دې چارو باندې اسلام آباد کې یو غونډه ترسره شوې ده، چرته چې د ډیور ریډیو خبریاله رابعه پیر دغه غونډې ته ورغلې وه او یو تفصیلي رپورټ یې تیار کړی دی. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې UNHCR د سفران د وزارت په مرسته نن په پاکستان کې د کډوالو نړیواله ورځ ونمانځه، او د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي دي چې افغانان خپل په هیواد کې د ستانه کېدو په لړ کې به څه زور زبردستي نه کوي، او دا چې د راتلونکي وخت لپاره تګلاره به د افغان حکومت په سلا جوړولی سي. په بنیادي توګه د کډوالو ورځ په نړۍ کې د جون په 16 نیټه منځل کیږي، خو دې ځل د روزو لوچې دغه ورځ په پاکستان کې د جون په 14 نیټه یعنی نن ونمانځل شو. د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې پاکستان افغانانو ته د ورکول سوي میلمستیا خیال ساتي، او د افغانانو سره هیڅ زور زبردستي نه کوي، په خصوصي توګه د دوی خپل هیواد ته د ستانه کېدو په لړ کې. د دوی دغه بیان په اړه د UNHCR بیان دی. دنیا اسلم خان د ډیوا ریډیو سر په خصوصي خبرو کې وایي سرګند دی وی چې د تیرو 15 کلو راهیسې په لکونو افغان کډوال خپل د جنگ ځپلې هیواد څخه لري دلته ژوند سبا کوي. په دغه کډوالو کې دا وخت هم د پاکستان حکومت تر مخه شاوخوا 15 لک رجسټرډ او شاوخوا 10 لک افغان کډوال غیر قانوني دي چې په پاکستان کې ووسی. د رپورټونو تر مخه تیر کال د پېښور آرمی پبلک سکول کې د تراګری د پېښې وروسته د پاکستان د ادارو له اړخه افغان کډوال خپل هیواد ته د لیږلو لپاره سخت فشار اچول سوی وو، چې پرې افغان حکومت هم سخت خفګان څرګند کړی وو. پاکستان غواړي چې دغه کډوال اوس سر تر زر خپل هیواد ته ستانه سي، او په دې اړه د پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې UNHCR ترمنځ کېدونکې د یو لوازنامې تر مخه د 6 کال تر پایه پورې افغان کډوال به خپل هیواد ته ستانه کیږي. خو په افغانستان کې د جنگي حالاتو، خراب امنیت او اقتصادي موقعو د کمی له وجې دغه عمل ډیر سست دی. دنیا اسلم خان وایي دی زیاتوی چې په پاکستان کې اوسیدونکو د 80% افغانانو عمرونه دا وخت د 150 کلونو څخه کم دي، چې له وجې UNHCR د افغانستان او د پاکستان حکومت سره په ګډه هڅې کوي چې دوی ته د تعلیم او د فني هنر په صورت کې داسې هنر ورکړی سي چې خپل هیواد ته د تلو وروسته پر چا د بوج پر ځای خپل ژوند خپله کولی سي. دوی زیاتوي چې د دې لپاره افغان او پاکستان حکومت دومره وس نه لري، چې له وجې اوس هم نړیوال هیوادونو او ادارو و مرستې ته ډیر زیات ضرورت دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیپر ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې زموږ همکار رابعه پیر تاسو د کډوالو نړیوال ورځ په مناسبت سره رپورت وره د هغه وای چې شلم جون باندې نړیوال ورځ به خو د روجو د وجنه دغه ورځ نن په اسلام آباد کې منځل شوې ده. د ډیپر ریډیو خبريال عدنان بیټنی د په بنو کې یو کډوالو یو کیمپ ته ورخلی دی، هغه ته کې د کډوالو د ستونزو او د دوی سره چې کوم مرسته کیږي او د دې صورت حال دی خبرې اترې د کډوالو سره خپل کړی دی. ستاسو پام ورته راګرځو.
مسافر خان
وزیر خان دا کال څنګه تیر شو؟ تاسو
دا کال داس تیر شو وره چې پتام دیونه شي پوسنه چې کیما د غرمه د لون د شګې دی دا خلیتا شګر سی بمه بنه ملاویږي او چې کیما د سپا سره بربوت شولې می زه څه نه غوړی می د خپل وطن ته خیره ولا چې آسی پی صد لکا کلیر دو دته دا وزیر د وړور ولا چې
او دا کمی لکه چې پندېږي دا
میسپل کارکشي د دل د ورانه لرینه پداشي پداشه مزا شګادو پتم بیشه تم دیون لاکتی وره کرین نه ملایوزی پدا چش پته زره وزیر 2000 د واړه دا دای دا کرین نه میمی
ټنټیج ون کرته
برسه ته دا ژوند دای 10 تر شو وره چې قسم په خدای میځي چې کلاس کوله تیر دی نه نه د یو کول میشته لاس کوله دای
شیر نزیب ګل لانډ سایډ بات می کلا دا میځو چرولی وزیرستان نا یو کول پیراشو خدام را ساخ تکلیف چې یو طرف نه بدر ورځي پتا بلری می سی چې بل طرف نه ورځي پتا بلری می سی خمه و تمبیون دا سیخی جنا او شګر مې دی او خرچه مرچه هر شهر سره خاتمه دی تان تا ولږي
په مخ روزه را لروزه ته کم
روزه ته خوستی باز زاینه خدای پیلا به ټیم تر وی نراستی بیا به خې دا راک نشتا
تاسو خو تیر کال روزه پکړولای چې راغلی ونه تیر کال څنګه تیر شي او سش کال به دا روزه څنګه تیر شي
تیر کال خوستی ډېر په تکلیف وی خو شاز یا لږ شي خو بیا شنه یا ځکه چې ګرمۍ دی او بوج ډېر زیات تا
رفیع الدین دا خلک مختلف زایشه الکا ټینټیشه پروت دی یک ریپ کې ریشه پروت دی د خلک سره ذریعہ نشتا چې دې دې ریجه تنظیم وکړو چھ بے وطن آوے دیکھے نہ باہر آوے وہ مالی سپورٹ آ ملا ان بھی مقصد دادا چھ بے داخو ڈیرا دی تکلیف کی سا دو حکومت تا پچھاڑ دو چھ دیرے دے پورا سب پیکیج اعلان ہو
جو منو گلزار خان دے دای دانر تا جڑے وی دا پیسے دا ویر کچھ راکی میں باہر بادشاہ نہ رغلی دی چھ دا پخپل وطن سے جکی ما دو دا خال پخپل کرینا ولا گاوی او پخپل زینہ ولا گاوی او خپل زینہ جوڑ کو دا مشتا حکومت نشی جوڑا ولا ٹھیک سو جی زکا چھ کا دکان دورون دی غدا جوڑ کو دکانینا
منو عبدالرزاق تا یار ہو ائی ڈی پیز لگا سرنگ چھ نو ائی ڈی پیز دتا سے زندگی ا ائی ڈی پیز ول دو کنا چھ یو میاش پیو کیر بندے بلا میر بیا پک بل کیر بندے بیا کلا کیر ملاو سی کلا کیر نشی ملاو او مطلب سخت مشکلات سرا زندگی دو
او کرایے سنگر دی پدے بنو چھ علاقے چھ
کرایے ہو یقینی چھ دستی چھ مطلب شے ادی مطلب کام ادی مختلف غدی
کورونا ملاوی جی
کیرینا نہ ملاوی جی کیرے ڈیر شارٹیج دا او انتہائی مشکلات
دا دیوا رادیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده دیوا رادیو @voanews.com زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ دیوا رادیو DEEWARADIO @voanews.com به داسې لیکئ VOANEWS.COM
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دا ګلاو خبر منور د خبري خبرونه په واشنگتن ډي سي څخه غوږی استا او یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام را ګرځو چې په پاکستان کې د افتونو په وخت د مرستې رسوونکو ادارې یا پی ډي ایم ای ویل دي چې دوی له شلو بر څخه چې کم به کور خلق دي د هغوی خپل کورونو ته د تګ پروسه جاری ساتلې ده او تر اوسه پورې نیمایي کم خلک چې بې کوره سوي دي هغه خپل کلو او کورونو ته ستانه سوي دي. خو په عین حال کې قبایلي مشران وایي چې د شلو بر کم د بیرته ستنېدو پروسه ډیره سوکه ده او علت یې دا ده چې په باړه کې هم سړکونه بند دي او ورسره د پی ډي ایم ای لخوا چې کوم رجسټریشن کېږي هغه هم ډیر سوکه دی. نور حال ابراهیم شنواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل ته د کډوالو واپس لیږلو پروژې په دویم پړاو کې د روانې میاشتې په اتمه نیټه شروع کړی شوې د شلوبر کم کډوالو د واپس لیږلو لړۍ لا دوام لري او د حکومتي اعلان له مخه دغه پروژه به د جون میاشتې تر شلمې نیټې ترسره شي. د حکومتي پلان له مخه د کمبرخیل شلوبر کم درې تړلو ټپو شیخ ملخیل ونګري او درې پلاره دپاره بیلې بیلې ورځې ټاکلې شوې وې او تر دې مهاله د حکومتي شمیرو له مخه د شلوبر علاقې نه بې کوره شو قریبا لس زره کورنیو کې نږدې 15,000 کورنۍ واپس پلو کورونو ته لیږلې شوې او دغه لړۍ اوس هم د سختې ګرمۍ باوجود دوام لري. خو د شلوبر کډوالو دپاره په کمبر آباد کې جوړ شوي رجستریشن مرکز کې د ځینې واپس تلونکو کډوالو په وینا د اسانتیاوې کمی ده او د رجستریشن عمل ډېر سست کېدو له وجې دوی د ګڼ شمېر مشکلاتو سره هم مخ دي. زیاتره واپس تلونکي کډوال ټول لګي چې په رجستریشن کې سست روی له وجې دوی په سخته ګرمۍ کې په ګینټو ګینټو په انتظار کولو مجبوره دي او د دغې له وجې دوی سره راغلي ښځې ماشومان او د ډېرو عمر کسان ډېر وزورولای شي. ورسره د شلوبر کام یو مشر بازارګل اپریدیای چې د واپسۍ اعلان باوجود زیاتره د باړې ته ورغلي سړکونه هم تړلې شوي او په خپله په شلوبر علاقه کې د بجلی او اوبو مشکل هم دی. د شلوبر کډوالو ته راپی هم دغه مشکلاتو په حقله چې کله د فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي و ذمہوار چارواکي میا عادل ظهور نه وپوښتل شول نو هغه واضح کړه چې د واپسۍ عمل بغیر د څخنډ روان دی او دا چې اوس هغوی د پوسټ په غوښتنه د رجستریشن یو بل پوینټ هم خلاص کړی.
خبر کې نو هغه پکار وای چې مونږ دا یو پوینټ نه مونږ ټول لټانو کو نو مونږ ته آرمی والا دی وی چې نه بس تاسو بل تاسو سامان واخلې دا بل پوینټ کې جوړ کړئ بیا تاسو په تاسو بل پوینټ کې بیا واش روم فیسیلیټیز او ډیسک انسټالول او دا ټول نه ارینجمنټ ټول تاسو نه ځانګاری نو هغه لري مونږ بیا کړی نو بیا بیا هم سلیکټ کړو نو هغه بیا هم بیا کوم کمپلیټ شو اوس خبر نه
یاد دی وچ اکاخیلو ته د کډوالو واپسې تر سره کېدون سم دستی پس حکومت دغه د تعلیمي ادارې هم پرانیستې وي. خو په شلم جون د شلوبر کم واپسې تر سره کېدون پس تر اوسه دا واضح نه ده چې د ځای انتظامی آینده ګام به شي. البته د انتظامی چارواکو په وینا هغوی د شلوبر په علاقه کې د بجلی بیا بحالی او د چخاک د اوبو رسد تر ډیره حده بحاله کړی او دا چې د روژې میاشتې نه پس هغوی پلان لري چې د ملک دین خیلو واپسې هم شروع کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو رادیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
ګران اوریدونکو، موږ سره د ډیو رادیو خبریال پیر ولایت شاه صاحب د اسلام آباد نه ملګری شوی دی. پیر صاحب سره به هم وایم او تاسو ته به سره به هم شریک کړم. دا وخت واشنگټن ډی سی کې موسم حال به ته وایم چې یو کم 1.5 ډیګري سینټیګریډ دی او په اسلام آباد کې 6.5 ډیګري سینټیګریډ دی. اسلام آباد کې څه صورت حال دی؟ ځکه چې اسلام آباد های کورټ او اسلام آباد سپریم کورټ کې دوه قضیې یا مقدمې روانې دي. پیر صاحب موږ سره ملګری شوی، تفصیل چې ناخلو. پیر صاحب په خیر راغلی.
مننه ارباب صاحب.
پیر صاحب موسم څنګه دی؟
ارباب صاحب دلته په اسلام آباد کې خو ګرمي ده او د تیرو څو ورځو راهیسې ګرمي ده او په راتلونکو څو ورځو کې موسمیات او محکمه وایي چې د باران څه امکانات نشته دی، نو ښه ډېره ګرمي ده په اسلام آباد کې. خوشپه پکې لږه ښه شپه یخې
بالکل شپې ده، نور ختم شي لاړ شي کوس شي، نو دې وجه نه موسم ښه. په اسلام آباد سپریم کورټ ته لاړ شو، د پاکستان سپریم کورټ ته، هغه کې د ملټري عدالتونو یا پوځي عدالتونو په حق لا څه خبرې اترې شوې دي، څه تفصیل دي تاسو سره؟
بالکل ارباب صاحب، دا یو درخواست اوریدنه کوي سپریم کورټ چې د یوشتم آئینی بدلون په ضد دایر شوی دی. کوم بدلون د لاندې چې پاکستان کې فوجي عدالتونه جوړ شوي دي، او دغه فوجي عدالتونو چې کوم ړومبی فیصله سمو د وړاندې مخې ته راغلی وه، نو دوی ځینې ترهګرو ته د پانسۍ سزا اورولې وه. نن چې کله دغه اورېدنه وشوه، دا 19 کسیزه بینچ دی، د سپریم کورټ مشر قاضي په مشرۍ کې دا اورېدنه کېږي. نو دې کې یو جج چې دی، هغه دا ویلي دي چې د خور آرمی پبلک سکول د پیښې په بنیاد باندې د پاکستان حکومت چې کوم د فوجي عدالتونو جوړ کړی دي، نو دا په ملک کې یو متوازی عدالتي نظام جوړ کړی دی چې کوم د بنچ دغه یو غړي وینا و. دغه شان د بنچ دی، نو د پاکستان د وفاقي حکومت نه د هغه 15 تنانو ریکارډ، د هغه د مقدمې ریکارډ هم غوښتل دي، چا ته چې فوجي عدالتونو د مخ سزا اورولې و. ځکه چې مخکې سپریم کورټ په دغه اورېدنه کې دا ویلو چې کمو خلکو ته فوجي عدالتونو سزا اورولې ده، نو دا غي د کیس تفصيلات چې دي دا غي خلکو ته پته نشته، او د دې وکیلان دا هم وایي چې کوم دي ته د دفاع حق او هغه شامل دي ورکړل شوی، څنګه چې ملکی آئین یا قانون کې یو ملزم ته د دفاع کولو موقع ملاوي دي. نو دغه تفصیلات هم د وفاقي حکومت نه وخت دي. او ارباب صاحب، دغه درخواست دي، نو دا د پاکستان د وکیلانو چې کوم مختلف تنظیمونه دي هغه لخوا دایر شوی دي. د سپریم کورټ نه دا غوښتنه کوي چې د یوشتم آئینی بدلون د لاندې چې کوم فوجي عدالتونه جوړ شوی دي، دغه دی دغه آئینی بدلون دی کلدم وګرځوي، او د دې په دریځ دا چې دا د پاکستان د وګړو د بشري حقوقو په ضد دي د فوجي عدالتونه دي. ارباب صاحب،
بالکل. پیر صاحب، تاسو د فوجي عدالتونو خبرو کړنه، د پخوانی فوجي مشر جنرال پرویز مشرف هغه چې کله واغست د سیاسي حکومت میا نواز شریف چې دا وخت پاکستان وزیر اعظم دی، نو هغه سره بهر سعودي عربستان بیا د پوزي مشر سره جنرال پرویز مشرف سره خبرې اترې وکړې، او بیا یو لوزنامه د نواز شریف او د پوزي مشر ترمنځ چې کوم په مطبوعاتو کې راغلی و، د پاکستان مسلم لیگ چې قائد اعظم ویل کېږي ورته، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ډله مشر چودھری شجاعت حسین، هغه اسلام آباد کې یو درخواست، اسلام آباد های کورټ کې درخواست ورکړې ده. څه تفصیل دی، څه غواړي؟
بالکل ارباب صاحب، دا په اسلام آباد کې د مسلم لیگ مرکزی دفتر دی، او د دې په سر باندې دغه دواړو ګوندونو د دې د ملکیت دعویداري کوي. نو په دې کې مسلم لیگ کاف دا درخواست کړی دی اسلام آباد های کورټ ته، او دغه درخواست کې دی ویلي دي چې نواز شریف د یو لوزنامې لاندې د ملک نه بهر تلو، او دغه لوزنامه کې نواز شریف دا شرط هم منلو چې لسو کالو پورې به د پاکستان واپس نه راځي، او نه به د ملکي سیاست کې برخه اخلي. نو ځکه دغه عمارت چې دې کوم د مسلم لیگ دې باندې د صحت نشته دی، نو دې عدالت ته دا خواست کړو چې تاسو د نواز شریف نه د هغه معاهده تفصیلات وغواړئ، او هغه دې هغه عدالت ته پیش کړئ کوم چې د مشرف سره کړی و. نو عدالت دغه درخواست باندې د نواز شریف پارټۍ ته، مسلم لیگ نواز ګوند ته او نواز شریف ته چې دې نوټس جاری کړی دی، او د دې نه جواب غوښتل دی چې دې په دې قضیه کې چې دې خپل جواب پیش کړي. او دغه معاهده چې دا ارباب صاحب، نو دغه معاهده وروسته نواز شریف چې دی، نو هغه ډېره موده پورې ملک ته واپس نو راغلی. بیا چې کله د بېنظیر بوتو او د مشرف ترمنځ این آر او شو، نو دغه پاکستان ته د واپسې لاره چې دا هغه هواره شو. خو نواز شریف پارټي چې دا مسلم لیگ نواز ګوند، هغه د دغه معاهدین انکار کوي، او هغه وایي چې د مشرف او د نواز شریف ترمنځ داسې څه قسمه معاهده نه وشوي. ارباب صاحب،
ډېره مننه پیر صاحب، تاسو دغه تفصیل شریک کړئ.